کې هلی ومني زاد النافی همت ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ایډز له درې زرو ناروغانو څخه نیمه معتادین دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې نږدې 40 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کاپیسا ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د قوس میاشتې پر درې منیټه د دې ولایت په مرکز کې نږدې 9.5 کیلوګرامه هیروین ونیول. دا هیروین په یو لارې موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و چې د افغانستان له شمال څخه د کاپیسا لارې ختیځ ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادۍ رډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو په چبرهار ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 15 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس ونیول. پولیسو په دوهمه پیښه کې د بټیکوټ ولسوالۍ په یو کور کې 28 کیلوګرامه چرس ونیول او د دې پیښې په توری د کور څښتن هم نیولې دی. په بادغیس ولایت کې سلګونه کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 1400 نوي کال راهیسې بیا تر اوسه پورې 1.5 کیلوګرامه بیلابیل نشي مواد وسوځول. د یادونې وړ ده چې د یو اویا پیښو په تړاو څه د پاسه 50 تن قاچاقونکي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د ونی لوسې پی خداده چې د بدخشان ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ امنیت قمندان نجیب الله فرخاري ازادي راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت په مرسته 15 کیلوګرامه هیروین ونیول چې د سوګنې په یو کور کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی پر وړو قاچاق کوونکو خرڅ کړی. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور درې کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په افغانستان کې د ایډز له درې زرو ناروغانو څخه نیمه معتادین دي.
تر اوسه پورې 2303 د چوي پیښې د عامې روغتیا وزارت د ایډز د ملي کنټرول سره ثبت شوي دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل د نشي موادو اعتیاد دی.
یو شمیر ښځې داسې دي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې نشو ته مخه کړې ده.
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېز لري په دې اړه له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه لرو.
یقینا د مرګي او شرط همدغه دی چې څوک تداوی لاندې هغه د اوږدمهاله وخت لپاره دوا باید وخوري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خو زما هیڅ نه یریږي لکه همدا اوس مې چې دوري نو جنازو ته ګورم.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
اوس خپرونه په محتاجونو کې د ایډز ناروغۍ په موضوع پیل کوو. په افغانستان کې د ایډز له درې زرو ناروغانو څخه نیمه معتادین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2019 میلادي کال پیل څخه بیا تر اوسه پورې له دوی سره د ایډز 150 ناروغان ثبت شوي چې اولس یې د نشي موادو معتادین دي. دا معتادین له دې امله د ایډز یا ایچ آی وي په ناروغۍ اخته شوي چې په ګډه یې د پیچکاري بمبه یا سورنج استعمالاوه. طبي ډاکټران وایي چې د ایډز وایرس د پیچکاري د ککړي او استعمالسوي بمبي له لارې په اسانۍ سره له ناروغ انسان څخه روغ انسان ته انتقالیږي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نکو وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان پر وسخ کال په افغانستان کې د ایډز د ناروغانو تخمینی شمیر 15900 ښودلی وو، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سغنی چړنې ښیي چې په افغانستان کې 2303 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز ناروغۍ د کنټرول ملي پروګرام مشر ډاکټر سمر الدین ځاځي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ایډز ناروغان نیمایي معتادین دي، ځکه چې د ایچ آی وی وایروس د سورنج یا پیچکاری د بمبیل لارې له یو ناروغ څخه بل انسان ته په اسانۍ سره انتقالیږي.
تر اوسه پورې 2803 د ایچ آی وی پیښې د عامې روغتیا وزارت د ایرز د ملي کنټرول سره ثبت شوي دي، چې په دې کې تقریبا 1055 هغه پیښې دي چې د نشه یي توکو روږدو کسانو کې شتون لري، خصوصا هغه روږدي کسان چې دوی خپل نشه یي توکي د پیچکاریو د لارې استعمالوي. دوی د یوه ستنې او پیچکارۍ څخه څو نفره استفاده کوي، نو په دې سره د ایچ آی وی انتقال د یوه نه بل ته په اسانه کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په 2013 میلادي کال کې له دوی سره د ایډز 104 اتیا ناروغان ثبت شوي چې 40 کسان یې معتادین دي، خو سږ کال بیا له دوی سره 150 تازه ناروغان ثبت شوي چې 18 یې معتادین دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سږ کال د یو ځانګړي پروګرام له لارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3,386 معتادینو ته 2,000,000 د پیشکاریو بمبې وړیا ورکړې دي. د دې پروګرام هدف دا دی چې معتادین څو ځله او په ګډه د پیچکاری یوه بمبه ونه کاروي او د ایډز ناروغي روغو خلکو ته انتقال نسی. ډاکټر امان الله روفي وایي چې هغه معتادین تر ډیره بریده د ایډز ناروغي له ګواښ سره مخ دي چې د پیچکاری له یوې بمبې څخه په ګډه استفاده کوي.
معمولا اینو دو وخت زرق میکنن، زرقی
هغه معتادین چې په ورځ کې 2 ځله نشه یي مواد ځانونه ته پیچکاری کوي او یا څو کسان د پیچکاری یوه بمبه په ګډه کاروي، په دوی کې یو کس په ایچ آی وی ویروس ککړ وي. دا ویروس په اسانۍ سره روغو کسانو ته انتقالیږي. هغه کسان چې نشه یي مواد ځانونه ته پیچکاری کوي، زیان یې د هغو کسانو په پرتله ډیر دی چې نشه یي مواد کاروي. دا کسان باید د نشه یي موادو استعمال ته تغییر ورکړي او ځانونو ته له پیچکاری کولو څخه ډډه وکړي چې ډیر زیان لري او سړی وژني.
د نړیوال روغتیایي سازمان د راپور پر اساس په نړۍ کې څه د پاسه 1,000,000 کسان د ایډز په ناروغي اخته دي، چې د افریقایي هیوادونو ترڅنګ د جنوبي اسیا هیوادونه او افغانستان هم د دې ناروغي لستر ګواښ سره مخ دي. ایډز یوه وایروسي ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او بیا یې وژني.
محمد ایاز څنګه کوچ په متاجونو کې د ایرز د ناروغي په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ایرز له درې زور ناروغانو څخه نیمه متاجین دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل اعتیاد دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په تازه راپور کې راغلی چې دوی ته په تیرو 8 میاشتو کې د تاوتریخوالي 8 قضیې رسیدلي چې اصلي علت یې نشه یي مواد دي. د دې ترڅنګ دوی ته لسکونه ښځې هم ورغلي او غواړي چې له خپلو معتادو میړونو څخه جلا سي. د ښځینه حقونو فعالان وایي چې پر ښځو باندې د تاوتریخوالي ترڅنګ یو شمیر ښځې د معتادو میړونو لخوا په نشو باندې هم اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
له خوځو سره د تاوتریخوالي په اړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه راپور کې راغلي چې په تیرو 8 میاشتو کې له دې کمیسیون سره 2022 پیښې ثبت شوې دي. د دې راپور پر بنسټ د تاوتریخوالي په سلو کې 9 پیښې په کورونو کې دننه شوې چې مهم عمده دلایل په نشه یي موادو باندې د دوی د میړونو یا کورنۍ د نورو غړو احتیاط دی. د بشری حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د خوځو د برخې مسؤل لطفی سلطانی ازادي راډیو ته ویل زینو معتادو میړونو خپل میرمنې په زور په نشو وخته کړې دي، ځکه نو د هغو خوځو شمیر ډیر شوی چې غواړي له میړونو څخه جلا شي.
یک تعداد خانمایی که نو از اثر خشونت های خانوادگی
یو شمیر خز داسی دی چه د کورنی توتیری خواله له عملی نشوته مخه کړی ده. بل استونزا داده چه همدا خز د کورنی د غړو لخوا نشوته اړ استل شوی دی. مونږ سږ کال په تیرو میاشتو کې و داسې قضیې درلودې چې ښځې په زور نشو ته اړ ایستل شوې وې. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوی عمل احتیاط دی. ډیری هغه ښځې چې له خپل میړه څخه د جلا کېدو لپاره د بشري حقونو کمیسیون ته راغلي دي، میړونه یې په نشو اخته دي. د دې راپور له مخې د تیرو کلونو په پرتله له ښځو سره تاوتریخوالي په سلو کې یو څلوېښت ډېر شوی چې عمده عوامل بې وسلي او کورنۍ ستونزې دي. یو شمېر هغه معتاد ښځې چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې بستري دي، ازادي راډیو ته ویلي چې د میړونو لخوا په زور په نشو باندې اخته شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاده شهلا فرید د معتادو میړونو لخوا په زور د ښځو معتاد کېدل یوه جدي ستونزه بولي او له افغان دولت څخه غواړي چې د ښځو د ژغورنې لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي.
اگر یک مرد متوت میشه تنها خودش متوت است، ولی وقتی یک زن متوت میشه
کله چې یو نارینه متوت کیږي په هغه صورت کې یوازې دای متوت وي، خو کله چې یو ښځه په نشو اخته شي له هغې سره یې ماشومان او د کورنۍ نور غړي هم په نشو باندې اخته کیږي. له بده مرغه چې د ښځو چارو وزارت او په مجموع کې افغان دولت د معتادو ښځو لپاره هیڅ ګټور او مؤثر پروګرام نه لري. راتلونکي کال باید د ښځو چارو د وزارت لوی کار هم دا وي چې له نورو ادارو سره په همغږۍ معتادو ښځو ته یو ځانګړی پروګرام جوړ کړي. باید دغه ډول هغه کورنۍ هم وژغورل شي چې د احتیاط له امله له تاوتریخوالي
په
داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وقایه تر درملنې غوره بولي، د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون له اړوندو ادارو څخه غواړي چې د عامه پوهاوي له لارې د احتیاط مخه ونیسي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل ازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغیز لري. طبي ډاکټران وایي که معتاد د مرګي ناروغي ولري نو د مرګ خطر یې ډیر دی، ځکه د مرګي ناروغان ځانګړې پالنې او ساتنې ته اړتیا لري چې د احتیاط په صورت کې د ناروغ سمه پالنه نسي کېدای. دا چې احتیاط د مرګي ناروغانو ولې تر نور ناروغانو ډیر ځپي، په دې اړه فرید حلیمی له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې مرګي څه ډول ناروغي ده.
مرګي یو عصبي ناروغي ده، یعنی د اعصابو د خود به خودي فایرنګ له وجې چې برقونه داسې لکه شارتي غونډګي په دماغ کې پیدا کیږي، له 1.5 ثانیو نه تر 1.5 دقیقو پورې دا وضعیت دوام کوي او بعد له هغه نه خپل له منځه ځي. دا چې مشکل دماغ په کوم ځای کې پیدا شوی او یا وړوکی ده او یا ټول دماغ نیولی ده، اراز و علایم هم فرقی. ځینې مرګي داسې چې سړی په لاره کې رواني نه پوهیږي، فقط حافظه کار نه کوي چې په 40 ثانیو کې څه کارو څه خبره و. ځینې داسې چې لکه یو ګوته لاس خارج خوندې کوي یا سوزش خوندې کوي، خو وروسته ښه کیږي په 100 ثانیو کې، چې موږ ساده مرګي ورته وایو. ځینې مرګي داسې چې لږ څه مغلق کی، یعنی د سړی یا د ښځې شعور له منځه ځي او د هغه وخت کې دی نه پوهیږي څه کارونه کوي، خو کوي یو شی چې خپله هم نه پوهیږي. ممکن دی چې یو شی چپه کړي، ممکن یو چا ووهي، لیکن په خپله نه پوهیږي. او یو بل رقم چې بیخي عمومي مرګي دی، یعنی مانا چې په ټول دماغ کې برقونه شرطي کوي او کنټرول نه کیږي، دا هغه رقم دی چې خلک یې ډېر پیژني. یو موږ تاسې ورته غټه مرګي وایو. په دې رقم کې سړی لویږي، استفراق کوي، خولې نه یې کفونه راځي، اواز یې داسې تنفس خرخر کوي او کبود رنگ پیدا کوي، کیدای شي ادرار وکړي، لاس پښې کچ کیږي. نو دا هغه رقم دی چې خلک یې ورته ډېر معرفي دي او خلک د مرګي په نامه پیژني، خو هغه وړوکی وړوکی شکل ډېر خلک ورسره معرفي نه دي. حتی خپل مریضان چې دوی دا مریضي لري هغوی نه پوهیږي، کنه دواړه مرګي دي او فقط وسعت له اندازې له وجې نه دوی فرق کوي.
معمولا دغه ناروغان چې مرګي لري خو دوی مراقبت ته ډېر اړتیا لري،
خو بي سرپنا متدين په دسي حالت کې ژوند کې چې دوی مراقبت ته لاسرسي نه لري او کورنۍ نه لري دي دوی ته د مرګي سمره جدي مشکلات پیښي.
یقینا د دوی مشکلات هر وجنه دي دي او د مرګي لمجنه هم باید زیات دي. موږ څو کټګوري مریضان لرو، یو مریضان دي چې مخکې د اعتیاد دوی مرګي لري، اعتیاد چې پیدا کیږي نو د هغه مرګي هم بنظمه کیږي هم شدید کیږي. یو قسم مریضان مرګي نه لري خو د اعتیاد له خاطره او د هغه مواد چې کوم دی مصرف کوي او مقدار کم زیات کیږي د هغه سره مرګي هم دی تجربه کوي. او ځینې مریضان دي چې ورسته له اعتیاد چې کوم ماده مصرف کړی دی او شرایط زندگی خراب شوی دی بزو صحه نسته نو د امنیت مسؤلیت هم خراب دی، هر چیرته سر لګیدلې هر چیرته زخمی شوی دی کله شي نوې مرګي ورته پیدا شي بعد له اعتیاد. خو په هر صورت اعتیاد مریضی کسو کول سره مرګي هم ولري دغه انظار خنی دغه مشکلات زیات دی او دغه حملات به متکرر دي او که به هغه باندې هر شی راغی نمرسته او مراقبت به مرته په وخت و نرسیږي نو دوام کوي نو خپل پیامدونه به ورسره خنی.
مرګي ناروغان عموما دوی دوامدار دوا خوري خو بي سرپناه معتدين دغه شان دوی دوا ته هم لاسرسی نه لري نو دوی څنګه مشکلات سره مخامخ کیږي؟
یقینا د مرګي او شرط هم دغه دی چې څوک تداوی لاندې هغه د اوږدمهال وخت لپاره دوا باید وخوري. د څو کلونو 15 کاله 3 کاله که ماشوم یې 3 کاله تر 15 کاله که تلس نه جګي نو بیا کېدای شي تر 10 کالو یا تر اخر عمره پورې دوا واخلي. دا یو شرط دی او دا ریسک دی چې هر وخت یو سړی مرګي ولري او دوا ورته ونه رسیږي نو د حملې ګارنټي نه کیږي او هر وخت په هغه باندې حمله راتلی شي. دا عمومي خبره ده. خو که داسې سړی سره نو د قدر نشاور هم پرابلمونه وي. هغوی په خپل هم ځینې مواد داسې دي چې مرګي تولید کوي لکه نارکوټیکس یا مخدرات چې که اندازې نه زیات مصرف شي یا دغه تابلیت کا او منبهات چې دي نوی راغلی هغوی اندازې نه زیات مصرف شي نو مرګي زاده. او که سړی هم مخکې مرګي لري دا شیان هم ګډوډ خوري نو مرګي به دوه برابر شي. د خپل مرګي تداوی چې نه کوي بیا ده هغه عملات چانس ډیر پکې زیات دی او احتیاط واقعا مشکل پیدا کوي د مرګي د تداوی لپاره ځکه چې هغه یو ورځ دوه ورځ نه سو کلونه دی پاره.
که چیرته موتات منظم خپل دوا وخوري آیا اثر کوي که نه کوي د مرګي تداوی لپاره چې خوري؟
که دا پلان یو مریض ته جوړوي باید یو ورزیده ډاکټر ورته جوړ کړي. له دې خاطر چې ما ویل یو خو مرګي دی یو د مرګي کوم دوا دی چې دی خوري بیا هغه نشاور دوا دی چې هغه هم یو رقم نه دی نو سل رقم دی دا کوم یو ده خوري او په کمه اندازه خوري نو دلته یو بیلانس ډېر ضرور دی چې د ډاکټر لخوا جوړ شي چې یو سیف یو مسؤول دوا هم د مرګي د تداوی لپاره پیدا شي چې هغه د نشاور مواد سره انتراکشن یا تقابل نه کړي یا تقابل دستی چې گواکه د داد وضعیت لپاره مرسته وکړي. نو په دې صورت کې روانی ډاکټران یا عصبي ډاکټران کولای شي چې داسې دوا ورته غوره کړي چې مرګي لپاره یې مخي او د هغه ماده نشاور سره هم کوم تقابل ونه لري یا کیلری تقابل د مثبت په اړخ باندې زیات فکر وشي چې کوی یو بل ته کومک وکړي. نو دا یو ډېر قوي منیجمنت غواړي چې یو نظم هم غواړي چې مریض باید په نظم ووسی تر یو مرکز کې یا په کور کې یا وخت ډاکټر منظم ورته رسیږي او دوا ورته یک ملکی کې چې دا احتیاط کې ډېر مشکل دی.
که چیرته یو موتاد د مرګي تداوی لپاره آماده وسیږي چې خپل ځان تداوی وکړي احتیاط ورته څومره مشکلات پیښیږي د تداوی په برخه کې؟
کافی مشکلات پیدا کوي. احتیاط یوازې د مرګي د تداوی لپاره چې یو څو کلن برنامه دی مشکل نه جوړوي. هغه د درې وخته ډوډۍ لپاره مشکل جوړوي، د خوب لپاره مشکل جوړوي، پوره د یو کس برنامه ورانوي. یعنی هغه سړی نشي کولای چې په وخت خپل ټول کارونه سرته ورسیږي په شمول د تداوی د مرګي. یعنی احتیاط او هغه د هغه ټول پیسې هغه نشاور مواد ته خرڅ کوي، د هغه وخت هغه ته نیسي، د هغه سوچ هم عمل دی. نو د ده مرګي مخکې ته په کنټرول لاندې و، اوس به کنټرول نه وي او حملات به زیات رسي.
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغیزې لري په دې اړه مو له ډاکټر بشیر سروري سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږه تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د ازادۍ راډیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړه کیږي. دا غم پر بسم الله جان باندې دومره بد تاثیر کوي چې د ژوند ټولې چارې ځنې پاتې کیږي. اکثره وخت یا ژاړي او یا هم په اندېښنو کې ډوب وي، خو یو انډیوال یې له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یوه لاره ورښیي. دا چې دا لاره به څه وي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جانا، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاڑی خیریت دی؟
ولی بنا جاڑم دت ورونو مرگ لغم دی.
آگوی دی خدای او بخی، تو وس ما جاڑا مڑی پو جاڑا بیر تا نجوندی کی گی.
زد دوکان داد دخل پان رازم چو گوند پامی او پو برشی، خدا غم ډیر دروند دی، ټول ورځ په ژړا را باندې تیره شي.
نو دا هغې پیښې خو دوه میاشتې کېږي.
هو دوه میاشتې کېږي، خو زما هېڅ نه هېرېږي. لکه همدا اوس مې چې د ورونو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و، یوه پیښه وه، تیره شوه. خدای ته صبر وکړه.
زه یې منم چې یوه پیښه وه، خو ډېره دردناکه پیښه وه.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پیښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې اجمل جانه، څو وخت راهیسې چې دا پیښه شوې، هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس خپل ځوانې مرګرونه په خوب کې ویده ما.
خیر اوس خو هغوی ستا په ژړا بیرته نه راژوندي کېږي، خدای ته صبر وکړه.
ټول دوستان راته وایي چې صبر وکړه، خو صبر کول دومره اسانه کار هم نه دی. زه دا دومره لوی غم یوازې څنګه هېر کړم؟
نو ولې یوازې؟ شکر دی پلار، مور، میرمن، بچیان او نور ورونه لري.
هر څوک بل ځای لري، د ورونو ځای بل څوک نشي ډکولی.
اجمله څه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولې ژاړي؟
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه ژاړي.
نو د هغې پېښې خو دوې میاشتې کېږي.
وایي په کاغذ وسي چې ورور باندې بل وي، د ورونو غم څنګه دومره ژر هېر کړم؟
لالا جانا ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکه، زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده ولاړ شه. یاره بسم الله جان، ته عجیبه سړی، ته به تر څو پورې ژاړې؟ ستا په ژړا خو دې ورونه بیرته نه راژوندي کیږي.
ما هم ډېر کوښښ کړی دی چې دا غم هېر کړم، خو څه وکړم؟ نه مېرېږي، نه مېرېږي.
راشه چې لالا دې داسې شی درکړي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نه شي.
څه ژړا کوي؟
تا سګرټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه ووځي.
په سګرټو مې غم له زړه نه ووځي. دا وګوره، له سهاره ایسې مې 500 دانې سګرټ څکولي دي.
دا هغسې سګرټ نه دی چې تا څکولي دي، دا بیخي جلا سګرټ دی.
دا څنګه سګرټ دی؟
تو خو یو ځل وڅکوه، بیا به پخپله پوه شې چې دا څنګه سګرټ دی.
سمه ده، ته راکه چې وڅکوم.
واخله وڅکوه.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازا رازا مہربانی ہو کا.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. رازا رازا پر دغه چوکی کی نا
سم ڈاکٹر صاحب دیکھی نستم.
خوا سے تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب؟ زندگی روین عملیم اوز غرم چه دزان علاج وکم.
خا ته کیسه وکه چه سنگ عملی شوی؟
ڈاکتر صاحب کیسه داسې وه چې لس کاله مخکې مې دوو ورونو موټر ټکر کړ او دواړه ووژل شول.
خدای دې وبخښي. ښه بیا څه وشوه؟
ما دا غم نشو زغملی، د مې لپاره چې دا غم مې هېر شي نشو ته مې مخه کړه.
نو څنګه شو بیا د غم هیر شو؟
نه ډاکټر صاحب، غم هیر نه شو، بلکې زه نور غمونه مې هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه را ماته کړه.
څنګه ملا غوټه در ماته کړه؟
یو دکان مې درلود، هغه مې هم خلاص کړ او پیسې یې ټولې په نشو کې را څخه لاړې.
بیا څه وشو؟
وروسته مې میرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې را سره وګاللې، بېچارهګان ډېر په تکلیف شو.
ښه، بیا څه وشو؟
دوه کاله وروسته مې میرمن ناروغه شوه، خو مې د علاج پیسې نه درلودې. څه وخت وروسته مړه شوه او واړه بچیان یې را پاتې شو.
بچیان دې اوس چیرې دي؟
د خسر کره مې اوسېږي. خسر مې هم ډېر غریب سړی دی.
خیر دی، مه ژاړه، خدای به خیر کړي. ښه دی، بچیان خو دې یو سرپناه لري.
ډاکټر صاحب، دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کې مې ټول غاښونه وتلي دي، ویښتان مې هم تک سپین شوي دي، بېخي سلګلن بوډا ښکارم.
خیر دی، تا اندېښنه مه کوه، اوس هم شکر دی ځوانې، ویښته دومره مهم نه دي، غاښونه به دې هم جوړ شي.
نه ډاکټر صاحب، ځواني ماني نوره نه را پاتې، هډوکې، معده، سترګې، بس یو ځای مې هم جوړ نه دی.
ته هیڅ اندېښنه مه کوه، موږ به دې په شفاخانه کې بستري کړو، انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي.
ډاکټر صاحب، ما غلط فکر کړو، زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي.
څنګه غلط فکر؟
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي، خو اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی، بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.